مشال رادیو دو دا محل په خبر کې د سهار لس او په کابل کې نهنیمه بجې دی. په دې خبرونه کې زپا امیر ساحل درته یو ځل بیا خراغ لاس وایم. په خبرونه کې د ولسمشر اشرف غنی وینا، د وزیر اعظم نواز شریف سرګندونې، د پاکستان حکومت لخوا د شمالي وزیرستان اوسیدونکو ته د دندو سپارل، د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات او د خیبر پختونخوا مالیه وزیر سرګندونې په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیز خبرونه د تاریخ پاڼه هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه. افغان ولسمشر ویلی هیواد به بیا هیڅکله د ترهګرو په ځاله بدل نشي. د پاکستان وزیر اعظم وایي د ترهګرۍ تر ختمولو پورې به په قبایلي سیمو کې عملیات دوام ولري. او فرانسوي پلټونکو د جرمني الوتکې پرېوتو په اړه د ترلاسه شویو معلوماتو ارزونه پیل کړې ده. مشر خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي پر وسنۍ او امنیتي ننګونو سربېره به د افغانستان خاوره بیا هیڅکله د ترهګرو په ځاله بدل نشي. تیره ورځ د امریکا کانګرس ته د وینا پر مهال نوموړي وویل د پاکستان پر خاوره د پاکستاني ځواکونو پوځي عملیاتو د افغانستان پر امنیت خراب اغېز کړی دی. د ویل له هغو طالبانو سره به خبرې کوي چې لال قاعدې سره تړاو نه لري او د افغانستان اساسي قانون مني.
Many believe themselves.
اکثر طالبان داسې باور لري چې دوی وطن دوستي د هغه فساد او جنایت پر ضد راپاڅېدلې دي چې په خپلو شعارونو او کلیو کې ویني. موږ د هغوی مشروع شکایتونو ته توجه کوو. که په خبرو کې اساسي قانون او د قانون حاکمیت ته درناوی وشي، موږ ډاډه یو چې ټولنې ته به د دوی د راتګ لپاره یو لاره پیدا شي.
اشرف غنی ویل د اسلامي دولت ډلې تر شا ځینې حکومتونه دي او امریکا باید هغه هیوادونه وپیژني. د افغانانو سره د امریکا د مرستو مننه وکړه او د کانګرس غړو هم ورته تود هرکلی وکړ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په قبایلي سیمو او کراچۍ کې به عملیات د ده په وینا د وروستي ترهګر تر ځپلو دوام ولري. دا خبره نوموړي بیګا د کراچۍ ونډو بازار یا سټاک ایکسچینج سوداګرانو یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه.
په پاکستان کې دننه چې کومې وسله والې ډلې دي او د خلکو وینې تویوي، د دې هېواد د ټولو سیاسي ګوندونو په خوښه مو د هغوی په ضد ملي پلان جوړ کړی چې په ټولو ایالتونو کې د پلي کېدو په حال کې دی. د ترهګرو پر ضد چې مو کوم عملیات پیل کړي، دا به د وروستي ترهګر تر وژلو پورې دوام ولري.
نواز شریف ویل په کراچۍ کې روان عملیات د کوم سیاسي ګوند پر ضد نه، بلکې د مجرمانو او ترهګرو پر ضد دي. د ویل مجرمان او وسلوالې ډلې که په پنجاب کې وي او که په سند کې، د تېښتې او بچ پاتې کېدو موقع به نه ورکول کېږي. شریف زیاته کړه چې له افغانستان او هند سره د ښو اړیکو هیله لري. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان حکومت په شمالي وزیرستان کې د امنیت ټینګښت په موخه ولستا د ځنې دندې او ذمہواري سپارلې دي چې ورته د 2015 زیږیز کال د شمالي وزیرستان ټولنیز تړون یا سماجی معاهده نوم ورکړی دی. په دې اړه په پرونی خبر شوی بیان کې راغلی پولیټیکل انتظامیه به ټولو قبیلو ته بې له توپیره اسانتیاوې برابروي، حقونه به ورکوي او خلکو ته به د سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي فعالیتونو ازادي ورکوي. په بیان کې راغلي ټولې قبیلې به د پاکستان آئین، اف سی آر قانون او د دود دستور پابندي کوي. دوی به د هغو ټولو عناصرو مخنیوی کوي چې د پاکستان ضد فعالیتونه کوي او دې ډول خلکو ته به پټنځایونه نه ورکوي. بیان وایي قبیلې به د هر ډول وسلوال ډلې مخنیوي کوي. که قبیلې د امنیت په ټینګښت او د وسلوالو ډلو فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلي، نو حکومت به د هر ډول کار روایې اجازه لري او قبیله به د تاوان ذمہواره وي. تر اوسه د وزیرستان مشرانو د دې ذمہواریو پوره کولو یا نه پوره کولو په اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار چارواکي وایي په بټیکوټ ولسوالۍ کې د یو قومندان په ګډون دوه وسلوال نیولي دي. د بټیکوټ ولسوال محمد غالب مجاهد مشال راډیو ته وویل د ګوډي الف په نوم د طالبانو یو قومندان چې د اتل په نوم مشهور دی، نن سهار وختي سره د یو ساتونکي وسلو نیول شوی دی. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکایي پوځي چارواکو هغه سرتیری د خپلو ملګرو یوازې پریښودو په تور تورن کړی چې 15 کاله په افغانستان کې د یوې ترهګرې ډلې په بند کې وو. د امریکایي سرتیری بو برګډال وکیل بیګا وویل پر نوموړي به په پوځي عدالت کې مقدمه چلیږي او د راتلونکې میاشتې پر 22 به اورېدنې ته حاضرېږي. برګډال له طالبانو سره د تړلې حقاني وسلوالې ډلې په بند کې وو او تیر کال په اوړي کې د بندیانو په یوې لانجمنې تبادلې کې خوشې کړل شو. یوه امریکایي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط ویلي برګډال خیال د خپل ملګرو ایوازې پرې خودو د ناسم چلند او له پوځي خدمته د ډډې کولو په تورونو تورن شوی دی. په 2009 زیږیز کال کې په پکتیکا کې 28 کلن برګډال خپل پوسټه پرې خو او بیا د حقانی شبکې یاغیان نیولای وو. د تیر کال د قطر په منځګړتوب په ګوانتانامو زندان کې د بندي 15 طالبانو په بدل کې خوشې کړل شو. د فرانسې پلټونکو د جرمنی د هاغې الوتکې له ترلاسه شوې غږ ثبتونکې آلې د معلوماتو معاینه پیل کړې ده چې د فرانسې په غرونو کې پرېوتې وه. نیویارک ټایمز ورځپاڼې له ثبتو شویو غږونو د ترلاسه شویو شواهدو پر اساس ویلي د الوتکې یو پیلوټ له کاکپیټه ووت او د الوتکې تر پرېوتو هلته بیرته ستون نه شو. یوه پلټونکي چې نوم یې نه دی ورکړل شوی د ثبتو شویو غږونو پر اساس وایي د کاکپیټ له وره د باندې یوه کس ورو ورو ټک ټک وکړ خو هیڅ ځواب ور نه کړل شو. پلټونکی وایي دې کس بیا په زور ور وډباوه خو هیڅ ځواب ور نه کړل شو. تر اخره هیڅ ځواب ور نه کړل شو. د ثبتو شویو غږونو معلومات پر داسې مهال ترلاسه شوي چې تیره ورځ د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند، د جرمني وزیر اعظم انګیلا میرکل او د هسپانیې وزیر اعظم ماریانو راخوی وژل شویو 1900 کسانو ته د عقیدت پیرزوین وړاندې کولو لپاره د فرانسې په الپاین غریزي سلسلې کې د پیښې ځای ته ورغلل. په وژل شویو کې زیاتره جرمنان او هسپانویان ول. د الوتکه د سې شنبې یا نهې پر ورځ له بارسلونا ډوسلډورف ته روانه وه چې پرېوته. سعودي عرب او خلیجی عرب او ملګرو یې په یمن کې د حوثی یاغیانو پر ضد هوایی بمباری پیل کړی دی. شیا یاغیانو د هیواد په جنوب کې د عدن پر ښار خپل کنټرول سخت کړی دی. ولسمشر په هغه ښار کې پناه اخیستې ده. تیره ورځ په امریکا کې د سعودي عرب سفیر عادل جوبیر وویل د لس هیوادونو ائتلاف په دې پوځي کمپین کې برخه اخلي چې د یمنی ولسمشر عبدالرب منصور هادی د قانوني حکومت ساتنه او دفاع وکړي. د خبرونو پای تاسو مشال راډیو ته وګیاست او زموږ غږ په منځنۍ صفه 620 کیلو هرتز اوري. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي هیواد به بیا هیڅ کله د ترهګرو په ځاله بدل نشي. د پاکستان وزیر اعظم وایي په قبایلي سیمو کې به د ترهګرۍ تر ختمولو عملیات دوام ولري. د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان امنیت لپاره ټولو قبیلو ته دندې سپارلې دي. اپوزیشن ګوندونو د خیبر پختونخوا پر حکومت تور پورې کړی چې تر بلدیاتي انتخاباتو مخکې یې درغلۍ پیل کړي دي. په تاریخ پاڼه خبرونه کې مو درته د کشمیر سمت مردان تاریخي آثارو په اړه معلومات راوړي.
د سایت ته د بودھ مت سایت ویلې ده. شیر دا د بودھ وخت یو یاداغي خانقاه ده. ګوچ داسې نه ده.
لمشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع، افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي پر وسنۍ امنیتي ننګونو سربیره به د افغانستان خاوره بیا هیڅ کله د ترهګرو په ځاله بدل نشي. د تیر ورځ د امریکا کانګرس ته د وینا پر مهال ویل د پاکستان پر خاوره د پاکستاني ځواکونو پوځي عملیاتو د افغانستان پر امنیت خراب اغیز کړی دی. د ویل له هغو طالبانو سره به خبرې کوي چې له القاعده سره تړاو نه لري. د له افغانانو سره د امریکا د مرستو مننه وکړه او د کانګرس غړو هم ورته تود هرکلی وکړ. تفصیل احمد شیبر راکوي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په واشنگتن کې د کانګرس غړو ته وویل چې امریکا مشتهیل راکړي. مشهیل نه لرلې، نا امید شوي وو، خو ستاسو مشتهیل راوړي. د اشرف غنی دې خبرې ته د کانګرس غړي پاڅېدل او چکچکې ورته وکړه. افغان ولسمشر بیا زیاته کړه چې موږ په افغانستان کې یو متل لرو چې هیڅ توفه بې ځوابه نه پاتې شي. نو که تاسو له موږ سره مرستې کړې دي، موږ هم له تاسو سره د تروریزم پر ضد مبارزې ته اوږه ورکړې ده او ستراتیژیک تړون سره لرو. اشرف غنی چې د مارچ په 22مه له ولسمشر کېدو وروسته د امریکا لومړی رسمي سفر پیل کړی، کانګرس ته یې د چهارشنبې په ورځ په وینا کې د امریکا د مرستو مننه وکړه او ویې ویل چې د دې مرستو له برکته نن تر 3 میلیونه ډېرې نجونې ښوونځیو ته ځي. حال دا چې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو تر تګ مخکې یوه نجلۍ هم مکتب ته نتله. اشرف غنی د امنیت په برخه کې د اسلامي دولت ډلې ته اشاره وکړه او ویې ویل چې داعش په خپل سر د هڅې نشي کولی. د دوی تر شا دولتونه دي او دا د امریکا دنده ده چې دغه دولتونه وپیژني. اشرف غنی بیا زیاته کړه چې په اسلامي نړۍ کې اکثر مسلمانان د ترورستانو اعمال غندي، خو لوی اکثریت غلی دی او غلې ورځ د منلو نه ده. دا ډېره مهمه ده چې نړۍ نړۍ هغه ګواښو پیژني چې داعش او د هغوی ملاتړ یو لویدیزو او د منځنۍ اسیا هیوادو ته پیدا کړی دی. ترورستان چې هدف یې د یو هیواد بې ثباته کول دي، د خپلو عملیاتو لپاره په نویو اډو پسې ګرځي. موږ د دوی په لومړۍ کرښه کې یو، خو ترهګر نه سرحدونه پیژني او نه هم د خپل کرغیړن پیغام او بې اتفاقۍ پیدا کېدو لپاره پاسپورټ ته اړتیا لري. د افغانستان د امنیت په اړه اشرف غني زیاته کړه چې د پاکستاني پوځیانو عملیات چې په خپله خاوره کې د مشکوکو ترورستانو پر ضد پیل کړي دي، د افغانستان پر امنیت ناوړه اغېز کړی او یو شمېر ترورستان د افغانستان لور ته اوښتي دي. خو د دې مشکلاتو سربېره به مو خاوره بیا د ترورستانو په پناه ځای بدله نه شي. زموږ هېواد به هېڅکله بیا د ترورستانو کوربه نه شي. موږ به کله هم ترورستانو ته پناه ورنه کړو څو ورانوونکي پلانونه هلته طرحه کړي. د ملي یووالي د حکومت له راتګ سره له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو اوازې ګرمې شوې دي. اشرف غني کانګرس ته وویل له هغو طالبانو سره چې له القاعدې سره نه دي ولاړ روغه کېدای شي. اکثر طالبان داسې باور لري چې دوی وطن دوست دي، د هغه فساد او جنایت پر ضد راپاڅېدلي دي چې په خپلو شعارونو او کلیو کې یې ویني. موږ د هغوی مشروع شکایتونو ته توجه کوو. که په خبرو کې اساسي قانون او د قانون حاکمیت ته درناوی وشي، موږ ډاډه یو چې ټولنې ته به د دوی د راتګ لپاره یوه لاره پیدا شي. افغان ولسمشر زیاته کړه چې سولې ته د رسیدو لپاره ما او ډاکټر عبدالله عبدالله د پاکستان، هند، چین، عربستان، متحد عربي امارات او ترکمنستان له استازو سره خبرې کړې دي او دوی ټولو راته ویلي دي چې موږ په سیمه کې ثبات غواړو.
اوریدونکو، په راپورټ کې مو د کانګرس ته د ولسمشر اشرف غنی د وینا لنډیز واورید. پر دې موضوع احمد شیبر په ملیشیا کې د ملایا پوهنتون د سیاسي علومو له پخواني استاد نصیر جلالی سره خبرې کړې دي او له هغې پوښتلې چې افغان ولسمشر تر کوم حده وتوانید چې د کانګرس غړي د افغانستان له ارزښت خبر کړي.
ولسمشر اشرف غنی خطاب زما په نظر ډیر موثر و او دی په دې باندې وتوانېد چې په هغو کې یو ډیر ښه احساس رامنځته کړه، ځکه هم د دې ټولې خبرې په ډیرو ولوله او په چکچکو باندې بدرخه شوې. څو وارې کانګرس خپله جګ شو او د دې په احترام باندې چکچکې وکولې.
ستاسو په باور کانګرس د اشرف غنی له دې وینا وروسته به له افغانستان سره دلچسپي زیاته کړي، که څه هم تر دې وینا مخکې امریکا د $300 میلیونو د مرستې ژمنه له افغانستان سره وکړه، خو تر دې وروسته څرنګه آیا دغه وینا به د دې باعث شي چې کانګرس په راتلونکي کې له افغانستان سره نورې مرستې تصویب کړي؟
مخکې دولت سره کانګرس ډېر مشکلات درلود، اما اشرف غنی دغه نوې ارزوګانې را پیدا کړې او هغو ته یې وعده ورکړه چې موږ به مشترکن د امریکا له دولت سره د کومکونو په واسطه باندې به یو پارتنرشپ جوړوو او موږ به مشترک مبارزه طبعا د تروریزم په مقابل کې او د فساد ادارې په مقابل کې به د خپله ژمنه وکوله. نو دغه شیونه اوس فکر کوم چې هغو کانګرس هم دا درک کړې ده چې ولسمشر په دې باندې قادره ده چې هغه څه سیدی وایي تر یوې اندازې پورې عملي
کړي. افغان ولسمشر په خپله وینا کې داعش ته اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل شاید دغه افراطیان ژر زموږ د کور دروازه راوټکوي. ولسمشر دغه تشویش چې لا رامنځته شوی نه دی د څه لپاره بیان کړ؟
اوس دا نښې او نښانې په افغانستان کې راڅرګندې شوې دي. خپله ولسمشر هم دا وویل چې شاید بعضې ګروپونه د طالبانو له دوی سره یو ځای شي، مګر اکثریت طالبان له القاعدې او له خپله داعش سره کوم ارتباط نه لري. اما طبعا دغه یو ډېر غټ خطر ده، ټوله دنیا هم دې ته متوجه ده. د داعش په مقابل کې تقریبا مبارزه اوس د ټوله دنیا خپله وظیفه بللی ده.
مشال راډیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای په قبایلی سیمو او کراچۍ کې به عملیات د ده په وینا د وروستي ترهګر تر ځپلو دوام ولري. دا خبره نوموړي تېره ورځ د کراچۍ ونډو بازار په یا سټاک اکسچینج سوداګرانو یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. د ویل ترهګرۍ د پاکستان ته زخت زیان رسولی دی او له اقتصادي شاتګ سره یې مخامخ کړی دی. د ویل په کراچۍ کې روان عملیات د کوم سیاسي ګوند پر ضد نه، بلکې د مجرمانو او وسلوالو ډلو پر ضد دي. تفصیل ذبیح الله شفق راکوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې په قبایلي سیمو کې د میشت سختدریزه وسلوالو پر ضد به پوځي عملیات تر هغې دوام ولري تر څو چې د پاکستان په هره برخه کې ترهګري په بشپړه توګه ختمه شوې نه وي. نوموړی زیاتوي چې ترهګرۍ پاکستان ته ډېر زیان رسولی، په زرګونو خلک یې وژلي او دا هېواد له اقتصادي شاتګ سره مخ کړی دی. نواز شریف دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې د دې ښار د سوداګرو یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. نواز شریف چې په کراچۍ کې د ترهګرو او په جنایي جرمونو کې د ککړو کسانو پر خلاف د پیل کړو ستراتیژیکي عملیاتو د ارزونې لپاره دې ښار ته سفر کړی و، د دغه عملیاتو په لاسته راوړنو یې خوښي څرګنده کړه او ویې ویل په پاکستان کې دننه چې کومې وسلوالې ډلې دي او د خلکو وینې تویوي، د دې هېواد د ټولو سیاسي ګوندونو په خوښه مو د هغوی په ضد ملي پلان جوړ کړی چې په ټولو ایالتونو کې د پلي کېدو په حال کې دی. د ترهګرو پر ضد چې مو کوم عملیات پیل کړي، دا به د وروستي ترهګر تر وژلو پورې دوام ولري. نوموړي په داسې حال کې کراچۍ ته سفر کړی چې پاکستاني ځواکونو څو ورځې وړاندې په دې ښار کې د یو سیاسي ګوند ایم کیو ایم پر مرکزي دفتر چاپه ووهله او په وینا یې چې له دغه مرکز څخه یې په جنایي جرمونو، هدفي وژنو او نورو جرمونو کې ککړګن کسان ونیول. د نواز شریف په خبره په کراچۍ کې د ستراتیژیکي عملیاتو له امله په دې ښار کې د تاوان لپاره د تختونې، هدفي وژنو او نورو نامنیو پېښې کمې شوي او ښایي په راتلونکي کې به بشپړه توګه له منځه لاړې شي. نواز شریف همداراز وویل چې په سیمه کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره له ګاونډیو هېوادونو سره په تماس کې دی او دوی له هر ګاونډي هېواد سره د ښه ګاونډیتوب تګلار عملي کوي. دی وایي له افغانستان سره ښې اړیکې لرو، له هندوستان سره هم د ښو اړیکو ټینګولو هیله لرو او تمه لرو چې له ګاونډیو هېوادونو سره د ښو اړیکو لرل به په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره ګټورې ثابت شي. دا یادونه ورده چې د پاکستان صدراعظم نواز شریف په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو د جاري ساتلو اعلان په داسې حال کې کوي چې د دې هېواد پوځیانو په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې ته څېرمه په بېلابېلو قبایلي سیمو کې پوځي عملیات تیز کړي چې په نتیجه کې د وسلوالو د وژلو او د هغوی د نیټورک د له منځه وړلو ادعا کوي.
زبیولا شفق رپورټ موریده. د پاکستان حکومت په شمالي وزیرستان کې د امنیت ټینګښت په مخه ولست ځنې دندې او ذمهواري سپارلې دي چې ورته د 2015 زیږیز کال د شمالي وزیرستان ټولنیز تړون یا سماجي معاهدې نوم ورکړی دی. د دې تړون په اړه په خپور شوي بیان کې ګڼې ذمهواري وزیرو او داوړو ته ورکړل شوې دي. تر اوسه د وزیرستان مشرانو د دې ذمهواریو پوره کولو یا نه پوره کولو په اړه څه نه دي ویلي. تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
مشال ریډیو ته ترلاسه شوی دولت لخوا لیکل شوی دغه معاهده نوټیفیکیشن کې په پولیټیکل انتظامیه او اطمانځای قبیلو باندې خپل ذمهداری اچول شوی چې پکې اول فریق یعنی پولیټیکل انتظامیه شمالي وزیرستان به ټولو قبیلو ته بغیر د څه فرق سرکاري مراد ورکولو پابنداوي. شمالي وزیرستان پر امن اوسیدونکو ته به د نورو قبایلي اوسیدونکو په شان حقونه ورکول یقیني جوړولی شي. د قانون لاندې معاشي، سیاسي، سماجي او مذهبي سرگرمو اجازه وي. د دې نوټیفیکیشن تر مخه پولې پورې تګ لپاره به په قانوني لارو سفر کولی شي. پولیټیکل انتظامیه به عوامو ته د روزګار مواقع ورکوي، صحت او تعلیم باندې به توجه ورکولی شي او هنګامي بنیادونو به د نورو سهولتونو جوړولو بندوبست کیږي. د دې نوټیفیکیشن دویمه برخه کې قومي ذمهداري ښودل شوې چې د شمالي وزیرستان ټولې قبیلې وزیر، داوړ، خرسین او سیدګي به د نور اوسیدونکو په شان په هر حال کې پاکستان آئین، اف سی آر قانون او مقامی رواج پابند وي. پاکستان سلامتی لپاره به د تل په شان خپل کردار لوبوي او پاکستان خلاف دسا قسمه کاروایی حصہ به نه جوړیږي. دغه نوټیفیکیشن تر مخه ځایی خلک به ملکی او غیر ملکی عناصرو مخه نیسي چې د ملک خلاف شمالي وزیرستان خوره استعمالوي او دغه عناصرو ته به رهایش مراکز، پناګا او کورونو جوړولو اجازه نه ورکوي. شمالي وزیرستان کې څه قسمه د ملک خلاف کاروایی معلومات به انتظامیه او حکومتي ادارو ترسوي. د هر قسمه ملک دشمنه عناصرو به خاتمه کولی شي او دغه سلسله کې به حکومت سره مکمل تعاون کوي. هر قسمه مسلح یا وسلوال ګروپ باندې به پابندي وي او دغه قسمه کوشش به قوم یعنی اطمانځای په خپله مخه نیسي او د ضرورت مطابق حکومت او امنیتي ادارو لخوا کاروایی کولو کې به قوم اطمانځای تعاون کوي. هر قبیله به پابند وي چې خپل علاقه کې د رواج تر مخه کامی سلوېختۍ جوړ کړي او د هغې تفصیل به پولیټیکل انتظامیه ته ورکوي. قومي خاوره به د ملک دشمنه عناصرو او د دوی سرګرمو نه پاک ساتل د سلوېختۍ ذمهداري وي. د کمې سیمې خلک چې د ملک دشمنه عناصرو پر خلاف ګام اخیستلو کې پاتې راشي، نو حکومتي ادارو ته به دغو سیمو کې د هر قسمه قانوني کاروایي کولو اجازه وي او دغه کاروایي کې د څه قسمه نقصان ذمهداري به په دغه قوم یا قبیله وي. هغه ټول خلک چې طالبان، مجاهدین او یا د څه بل نام سره د ملک دشمنه کاروایو کې ملوث پاتې شوي، هره قبیله به ذمهداره وي چې قانوني کاروایي لپاره دغه کسان حکومت ته حواله کړي او دغه کسانو فهرست به پولیټیکل انتظامیه علیحده جاری کړي. د دې نوټیفیکیشن تر مخه د هر څه عملي کولو لپاره به مقامي، علاقایي او ګرینډ جرګې جوړولی شي. یاد دی وی چې دغه نوټیفیکیشن یعنی سماجی معاهده شمالی وزیرستان 2015 په لړ کې تر اوسه پورې د مشرانو لخوا غونډه نه دی رابلل شوې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوردونکو دا مو د ډیوا رادیو خبرتیا واورید. دا محل تاسو مشال رادیو ته غوږیاست او تاسو کولی شئ چې په فیسبوک کې مشال رادیو ولیکئ او هلته زموږ پاڼه خوښه کړئ. همدارس پر ټویټر باندې مشال رادیو ولیکئ او موږ تعقیب کړئ. له تازه خبرونو، خبرونو، شننونو، تبصیرو به خبر شئ. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي د مے پر 1.5 به په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات کیږي. د کمیشن په خبره نوماندان باید د اپریل له 14 تر 18 نیټې د خپلې نوملیکنې او نوماندۍ کاغذونه جمع کړي. په داسې حال کې چې د بلدیاتي انتخاباتو نیټه اعلان شوې، اپوزیشن ګوندونو پر صوبایي حکومت تور پورې کړی چې تر انتخاباتو مخکې یې درغلي پیل کړې ده. صوبایي حکومت دا تورونه ردوي. ګلایاز له تفصیل سره.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونه وایي که څه هم الیکشن کمیشن د بلدیاتي انتخاباتو شیډول اعلان کړي، خو صوبایي حکومت لوړاندې نه درغلي شروع کړې ده. په صوبایي اسمبلی کې د قومي وطن پارټۍ غړي بخ بیدار وایي چې واکمن ګوند په اقتدار کې د راتلو وروستو داوا کړې وه چې په نوي ورځو کې به انتخابات کوي. نوموړي زیاته کړه که چېرې صوبایي حکومت خپلې خوښې ته پرېښودل شي، نو کله به هم بلدیاتي انتخابات ونه کړي.
دا خو سپریم کورټ فیصله ده، هغې په رڼا کې دوی مجبور شو اوس دا په دال دي په دغه پروګرام شروع کړی ده. تاریخ انصاف او د جماعت اسلامي او د مهاسوابي حکومت دی، نه هغو بلو صوبایي اسمبلۍ ممبرانو ته مخکې پن ورکول شروع کړي دي او هغه د هغو په لاس باندې لګي د دې مطلبدار چې دا خو د اوس نه د دوی داندې پروګرام.
بخبیدر زیاته کړه چې په انتخاباتو کې د درغلیو مخنیوي لپاره به نورو سیاسي ګوندونو سره متفقه لاهې عمل جوړوي. په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند مرستیال پارلماني مشر جعفر شاه وایي چې صوبایي حکومت د بلدیاتي انتخاباتو په اړه زړه نازړه دی، ځکه چې واکمن ګوند کومې وعدې کړي وي هغه یې نه دي پوره کړي. جعفر شاه د مقامي حکومت یا لوکل ګورنمنټ آرډیننس کې ځینې نیمګړتیاوې په نښه کړي.
یو کمی په دې چې دا نیم په سیاسي پارټي بنیاد باندې دي، نیم په غیر پارټي بنیاد باندې دي او غیر پارټي بنیاد باندې هغه ته دا چانسز دي چې هغه کې هر سټیډنګ وشي او چې کوم کلیوال کونسل دی ویل کونسل کې ورته دی وایي اور کونسل کې به لس ممبران منتخب کیږي، بیا بزان ته چیئرمین ټاکي، نائب چیئرمین به ټاکي، نو هغه خلک به بیا هغه ته چې فنډنګ کیږي هغه به په غیر سیاسي بنیاد باندې نو دې سره خو به یو گراس روٹ لیول باندې ڈی پولیٹیسائزیشن اف دی سوسائٹی وچ از ا ڈینجرس فینومینا دا یو خطرناک عمل دی.
د این پی غړي جعفر شاه زیاته کړه چې په دې آرډیننس کې د وزیر اعلی اختیارات یې په عدالت کې چیلنج کړي دي. د دې ترڅنګ د ښځو نمائندګۍ د زیاتولو غوښتنه هم کړې ده. د لوکل ګورنمنټ آرډیننس تر مخه په کلیوالو سیمو کې به انتخابات په غیر سیاسي بنیادونو او په ښاریو کې به په سیاسي بنیادونو کیږي. بیا د پیپلز ګوند رحیمداد خان دا اندېښنه لري چې نیم انتخابات په سیاسي بنیادونو او نیم په غیر سیاسي بنیادونو کولو سره به مسلې راپورته شي.
پارٹی
د پیپلز ګوند امداد خان زیاتوي چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د وخت ضرورت دی او صوبایي حکومت به درغلیو ته پرې نږدي. بلخوا د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې یو وایان جلیل جان وایي چې په صوبه کې د مهمو اپوزیشن ګوندونو اتحاد به مشترکه حکمت عملي ډېر زر اعلان کړي.
ټول ګوندونو مشترکه میټینګ کړي یکم تاریخ باندې دا وسیز لا او سپغم اپریل باندې دا جنوبی لا او د نهم اپریل باندې دا هزار ډیویژن او د لسم اپریل باندې دا مرکل ډیویژن اجازه شوی مونږه خپل خپل دینو کې راغوښتي او په دې باندې مونږه اخیری فیصلو اعلان وکړو ان شاء الله.
د اپوزیشن ګوندونو دغه تورونو په جواب کې د خیبر پښتونخوا د مقامی حکومتونو وزیر عنایت الله مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د افسرانو تبادله د معمول عمل دی او انتخاباتو لپاره په هر لحاظ سره انتظامات مکمل کړي دي. عنایت الله ویل چې د اسمبلی غړو ته د کلنۍ ترقیاتي فنډ لاندې پیسې ورکول کیږي او دا د معمول خبره ده.
اوریدونکو په راپورټ کې مو واوریدل چې د مې پر دیرشمه به په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات ترسره شي. د صوبې سینیئر وزیر عنایت الله وای دوی د انتخاباتو لپاره تیاری مکمل کړی دی. له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې نوموړي د اپوزیشن ګوندونو لخوا د درغلیو تورونه ناسم وګرځول. ګلایاز له عنایت الله سره خبرې کړي دي او په پیل کې یې تر پوښتلي چې صوبایي حکومت د بلدیاتي انتخاباتو لپاره څه انتظامات کړي.
متعلقہ قوانین اور رولز جوڑ کری دی منگا مطلب ہر منگا پنجہ ذرا پوسٹنا دا ویلیج کونسل اور نیبرہڈ کونسل دا پارا کریٹ کری دی منگا تا پیسے ہی خود لی دی دا متعلقہ تیاریاں نہیں دا دنگا پارٹ کولی دا منگا کری دی.
اپوزیشن گندون دا طور لگئی چی سنگا تاسی پا واکی راغلی تاسو کنم اطلافی حکومت جوڑ شنو تاسو بیری چی پا نوی بروزو کی با منگا انتخابات کو اغین روز تو ہم اپوزیشن گندون اسم دریز لری چی صوبائی حکومت چی دے اغا دی کی دمرا سنجیدہ نخ کاری تاسی سوائی
اخوی عمران خان پتہ اس لوگوں کو کنگوں پا اتحاد کرار لنگوں پا دا واضح ہے کلا دا اتحادی جماعت ہے دا الیکشن پکان کیوں نہیں چکی بلے اتحاد کیوں تیاریاں نہیں کیوں تقریباً یونین قانون پر تیاریاں بند ہوئی.
اپوزیشن گدونه دا هم تور لگئی چې د انتخاباتو نه وړاندې صوبایي حکومت چې دی هغه مختلف وزیرانو ته بلکې پارلیمان چې کوم واکمن کم غړي دي هغه ته فندونه ورکول شروع کړي دي او دغه شانې تبادلې او نور کارون هم کوي. تاسو سوای په دې باندې
تبادلې خو بالکل ندی رواني روټین تبادلې رواني دي او د دې نه علاوه فنډونه چې کوم دي نو اخو لکه د حکومت نارمل چې کوم سرانه ای ډی پی ده هغه امپلیمنټ کیږي اوس نوی شی نه دی ریلیز شوی.
په دې کې دا هم بیل کیږي چې د عوامي نیشنل پارټي دا وایي چې د لوکل ګورنمنټ چې کوم اکټ دی هغه کې ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې موجود دي. په دې باندې تاسو څه وایي؟
دا خو چې کوم اکټ جوړ شوی دی نو د دې کې سلیکټ کمیټۍ نه پاس شوی. په سلیکټ کمیټۍ کې عوامي نیشنل پارټي ناست وه په دې باندې 98% اتفاق جوړ شوی. په دې کې صرف یو اختلاف پاتې شوی او د اپوزیشن ګوندونو دا اختلاف چې تاسو د ویلیج کونسل او د نیبرهډ کونسل انتخاباتو په جماعتي بنیادونو باندې وکړي په دې خبره باندې اختلاف او باقی ټول ایکس کې نه دا په متفقه توګه باندې منظور شوی دی.
د خیبر پښتونخوا له صوبایي وزیر عنایت الله سره مو د ګلایاز مرکه اوریدل. اوریدونکو په خوست کې چارواکي وایي چې د پاکستان له لوري توغندي ورېدلې دي چې پکې مرګ ژوبله اوخته ده. د مشال راډیو خبریال نجیب الله الوخیل را سره د ټلیفون په کرخه دی معلومات راکوي. الوخیل که تاسو راته دا وایي چې دا پیښه کله شوې ده او څومره مرګ ژوبله اوخته ده؟
لکه څنګه چې تاسو وړاندې یادونه وکړه بېګا شپه د خوست ځایي چارواکي وایي چې د نهه او نهه نیمو بجو په شاوخوا کې د خوست ولایت سرحدي ولسوالي د تریزۍ ولسوالي چې د کورنۍ جنسي سره تقریبا په پوله باندې پراته ده دغه ځای ته د پولیس سره نږدې ببرک پاڼه ورته وایي کوچیان دلته استوګنه لري. دې خواته توغندي راغلي دي پنځه استوګندي چې په دې کې لس کورونه ویجاړ شوي دي او ابتدایي ارقام و معلومات دادي چې پنځه نفره ماشومان او تورسري او سپینګیري په دې کې وژل شوي دي او لس نفره ټپیان شوي دي.
صحیح. او د چارواکو چې تاسو ته دا خبره وکړه آیا د پاکستان څه ویلي دي چارواکو چې دا د وسلوالو برید وو که نه د پاکستان له لوري د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال یا د پوځ لخوا په څه توګه باندې دا توغندي ورول شوي؟
دا مساله تر اوسه پر د خو ځای چارواکي وایي چې په دې ارتباط باندې جدي پلټنې روانې دي. لا تر اوسه څرګنده نه ده چې دا د پاکستان پوځ د ډزې کړي دي دې طرف ته د کلي نه دې خواته راغلي دي او که هلته وسلوالو میشتي دي وسلوالو مرکزونه موجود دي او د وسلوالو د مرکزونو نه دا توغندۍ په دا سیمه باندې راغلي دي. په هر ترتیب تر اوسه پرې هغه ابتدایي معلومات دا شوي دي چې په دا کې لس کورونه ویجاړ شوي دي، پنځه نفره چې په هغه کې ماشومان او تور سړي هم پکې دي په دا کې وژل شوي دي او لس نفره زخمیان دي.
صحیح ده. پر دې اړه چې نور معلومات راځي نو بیا به تاسو موږ سره شریک کړئ. نجیب الله لوخیل را سره د ټلیفون په کرخو له خوسته.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال راډیو ته غوږیږئ. زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. اوریدونکو د خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړم او تر هغې وروسته به نړیوالې رسنۍ او کورنیو رسنیو ادارو ته کتنه وکړو او په خپرونه کې د تاریخ پاڼه خپرونه هم درته لرو. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلی پر وسنۍ او امنیتي ننګونو سربیره به د افغانستان خاوره بیا هیڅ کله د ترهګرو په ځاله بدل نه شي. تېره ورځ د امریکا کانګرس ته د وینا پر مهال نوموړي وویل د پاکستان پر خاوره د پاکستاني ځواکونو پوځي عملیاتو د افغانستان پر امنیت خراب اثر کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په قبایلي سیمو او کراچۍ کې به د عملیات د په وینا د وروستي ترهګر تر ځپلو دوام ولري. دا خبره نوموړي بیګا د کراچۍ ونډو بازار یا سټاک اکسچینج سوداګرانو یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. د پاکستان حکومت په شمالي وزیرستان کې د امنیت ټینګښت په موخه ولسته د ځنې دندې او ذمهوارې سپارلې دي چې ورته یې د 2015 زیږیز کال د شمالي وزیرستان ټولنیز یا تړون یا سماجي معاهدې نوم ورکړی دی. تر اوسه د وزیرستان مشرانو د دې ذمهواریو پوره کولو یا نه پوره کولو په اړه څه نه دي ویلي. په خوست کې چارواکي وایي چې د پاکستان له لورې 15 توغندیو ورېدو په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 کسان وژل شوي او 10 کورونه ویجاړ شوي دي. چارواکي وایي دا تر اوسه نه ده معلومه چې دغه توغندي وسلوالو ورول دي او کنه د پاکستان پوځ لخوا ورول شوي دي، خو البته په دغه توغندیو ورېدو په پیښه کې 10 کورونه ویجاړ شوي دي او نه هم وسلوالو په دې اړه څه ویلي دي. د ننګرهار چارواکي وایي په بټیکوټ ولسوالۍ کې نن سهار د یوه قومندان په ګډون 2 وسلوال نیولي دي. امریکایي پوځي چارواکو هغه سرتیر د خپلو ملګرو یوازې پرېښودو په تور تورن کړی چې 15 کاله په افغانستان کې د یوې وسلوالې ډلې په بند کې وو. د فرانسې پلټون کو د جرمني د هغې الوتکې له ترلاسه شوې غږ ثبتونکي آلې د معلوماتو معاینه پیل کړي چې د فرانسې په غرونو کې پرېوتې وه، او سعودي عرب او خلیجي عربو ملګرو یې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد هوایی بمباري پیل کړې ده. شیا یاغیانو د هیواد په جنوب کې د ایدن پر ښار خپل کنټرول سخت کړی. او سمرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ادارو ته کتنه کړې.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د ملک سیاسي مشرولۍ 2014 انتخاباتو کې د درغلو پلټنو لپاره په عدالتي کمیشن اتفاق کړی دی. ادارې لیکي چې زموږ په ملک کې ډېرې مهمې مسلې د مذاکراتو د لارې حل شوې دي، خو چې کله ځینې مسلې د مذاکراتو د لارې حل نشي نو نقصان یې جمهوریت او جمهوري ادارو ته رسي. ادارې زیاتوي چې په جوډیشل کمیشن د سیاسي مشرولۍ متفق کېدل یو ښه پیشرفت دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې د ولس په ووټونو منتخب شوي مشران دې اوس د عامو خلکو د مشکلاتو حل پاره هم ګامونه پورته کړي. جنگ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل اداري لیکلي دا. اداري لیکي چې عدالتي کمیشن د جوړولو فیصله حکومت او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ شوي مذاکراتو کې وکړې شوه، چې ترې دا خبره واضحه کیږي چې د سیاسي مسلو او اختلافاتو حل صرف د مذاکراتو د لارې راوتی شي. اداري لیکي چې عدالتي کمیشن فیصلې وروسته پاکستان تحریک انصاف لپاره دي چې نه صرف قومي اسمبلی په اجلاسونو کې ګډون وکړي، بلکې انتخابي نظام کې د اصلاحاتو لپاره جوړ کړی شوی پارلماني کمیټه کې هم شامل شي، او انتخابی عمل نور ښه جوړولو لپاره د الکترونیک ووټنګ په شمول هغه ټولې طریقې خپلې کړي چې د انتخاباتو په نتیجو د ولس په اعتماد او اعتبار کې نور هم اضافه وشي. ایکسپریس ورځپاڼې خپل اداریه په ملک کې د بجلی په لوډ شیډنګ لیکلې ده. اداریه لیکي چې د ګرمۍ موسم شروع کېدو سره په ملک کې د بجلی اعلانیه او غیر اعلانیه لوډ شیډنګ شروع شوی دی چې له وجې ولس په مشکلاتو کې اضافه شوې ده. اداریه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې ملک دا وخت د توانایي بحران سره مخ دی، خو د دې باوجود په ځینو مخصوصو ځایونو ولایتونو کې د بجلی لوډ شیډنګ نه کیږي نو حکومت له پکار دی چې دا تفریق ختم کړي. اداریه په اخیره کې لیکي چې په کومو سیمو کې اوس هم خلک کونډې اچوي او د وابډه هغه اهلکاران چې د بجلی په غلا کې ککړ دي په ضد دي سخت ګامونه پورته کړی شي. د سره سره د توانایي په یو شمېر منصوبو دي هم کار تیز کړی شي چې ورسره د بجلی په لوډ شیډنګ قابو وموندلی شي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردن کله امریکا خبریدونکو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې له افغانستان د امریکایي سرتیرو ایستلو په اړه د ولسمشر باراک اوباما نوې تګلارې څېړلې او بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په پاکستان کې د عیسویانو پر وړاندې د توپیر پر موضوع بحث کړی دی. د دواړو لیکنو مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکنه وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغانستان د خپلو ځواکونو ایستلو تګلارې ته بیا کتنو په اړه پریکړه وکړه چې دغه کار ته زیاته اړتیا لیدل کېده. نوموړي د تیرې سهشنبې پر ورځ د هغه لیدنې ته ورغلی. د افغانستان ولسمشر اشرف غني ته وویل چې هغه 9,000 ځواکونه چې غوښتل یې د روان کال په پای کې نیمایي په افغانستان کې پاتې کی اوس دغه کار نه کوي او دا چې هم یاد شمېر امریکایي سرتیري به راتلونکي کال هم په افغانستان کې دندې ترسره کړي. د لیکنې تر مخه دا د ولسمشر اوباما لخوا یو معقول اقدام و چې د ولسمشر غني د هغو اقداماتو پر وړاندې وکړل چې غواړي په ترڅ کې له امریکا سره د افغانستان اړیکې ښه شي. خو لیکنه وایي د ولسمشر اوباما لخوا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د پاتې کولو اعلان اوس هم د افغانستان نوي حکومت ته ډېر ډاډ بخونکی نه دی چې ګنې په ترڅ کې به دغه حکومت وکولی شي د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې بری بیا ومومي. لیکنه کاږي د ولسمشر اوباما دغه وروستۍ پریکړه امریکایي ځواکونو ته فرصت برابروي چې د افغانستان د ختیځو او جنوبي سیمو په پوځي اډو کې پاتې شي او د القاعده په اړه استخباراتي معلومات ټول او هم یې پر ضد عملیات وکړي. امریکایي ځواکونه به له افغان امنیتي سرتیرو سره د هوایي عملیاتو په برخه کې هم مرستې وکړي چې ګمان کیږي په افغانستان کې د هوا له ګرمېدو سره سم به له وسلوالو طالبانو سره په سختو جګړو کې بوخت شي. په لیکنه کې راغلي په داسې حال کې چې افغان حکومت په میاشتو د دغه هیواد په انتخاباتي لانجو کې ګیر پاتې شو. طالبانو په دغه موده کې ځان لا ډېر پیاوړی کړ. په 2018 کال کې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وتل به د طالبانو خوځښت ته نور هم تکیه ورکړي او هغه مهال چې ولسمشر اوباما به خپله چوکۍ پرېږدي د افغانستان جګړې ته به د پای ټکی نه وي ایښودل شوی بلکې دغه هیواد به ښایي د ناکامو ریاستونو په قطار کې ولاړ وي. یوې بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په پاکستان کې د عیسویانو د حالت اظهار په اړه لیکنه خپره کړې ده. لیکنه وایي په پاکستان کې لمیشتو 2.8 میلیونه عیسایانو څخه زیاتره یې د لاندې کچې له قومونو نه دي چې پر هند د برتانیا د راج پر وخت دغه مذهب خپلولو ته اړ ایستل شوي ول. دوی چې یوه ډېری برخه یې د پاکستان په پنجاب صوبه کې اوسیږي اکثره یې د صفایي کارونه کوي. نور خلک بیا له دوی څخه د دوی د همدغو دندو له وجې کرکه کوي. د لیکنې تر مخه په پاکستان کې عیسویانو ته د دې لپاره چې هغوی د اسلام د دین منونکي نه دي په کمه سترګه کتل او توپیر ورسره پالل کیږي. لیکنه زیاتوي د پاکستان په اړه دا خبره باید خلکو ته معلومه وي چې په دغه هیواد کې مذهب د قبیلو او قومونو ترمنځ د نفرتونو او هم د سیاسي اړی ګړی پیدا کولو لپاره کارول کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اسوسییټډ پریس اژانس د پاکستان او چارواکو لخوا وایي د هغه هیواد اټومي وسلې یوازې له هند سره د جګړې د مخنیوي لپاره دي. د چارواکو په خبره نړیوالې اندېښنې ناسمې دي چې هند او پاکستان به له یو بل سره په اټومي جنگ واوړي. د لیکنې مهمه برخه منور شاوروي.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی خپل دی ریپورت کې د خالد قدوایی د خلی لیکي په کومه فاصله کې د هدف په نخښه کولو لپاره نسبتا واړه او تکتیکی میزایلونه یې د جنگ په میدان کې د استعمالولو لپاره جوړ کړی دي. نو موړي هغه اندېښنې رد کړي چې ګنی دغه میزایلونه د مذهبي وسلوالو لاس ته ورتللې شي ځکه چې د په وینا د هغې د حفاظت لپاره ډیر قوي تنظیم موجود دی. خالد قدوایی 15 کاله د پاکستان د ایټمی او میزایلی پروګرام مشر پاتې شوی او دا مهال د قامی کمانډ اتارټی سلاکار دی. د دې رپورټ تر مخه د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر د لانجې په سر درې واره جګړه شوه. دواړه هیوادونه د خپلو ایټمی وسلو شمیر نه پډاګه کوي خو د امریکا د خارجه چارو کونسل اټکل لګولې چې تر مخه یې هند د نوینا تر 130 پورې او پاکستان د 130 تر 140 پورې د ایټمی وسلو جوړولو لپاره مواد لري. په واشنگتن کې د سولې لپاره د کارنګي انډاومنت ادارې لاړه د ایټمی امنیت په نوم یو کانفرنس جوړ کړی شوی و. چې پکې د وسلو د خورېدلو د مخنیوي او کمولو د هندي ادارې پخوانی استازي راکیش اسود هم ګډون کړی و چې وروسته یې وویل تکتیکی میزایل جوړول ډېر خطرناک کار دی او دا چې هند دې د جوړولو هیڅ منصوبه نه لري. خو دا ریپورت لیکي چې خالد قدوایی دغه کانفرنس ته د وینا په وخت وویلې د کمې فاصلې ویشتونکي نصر نومې دغه تکتیکی میزایل په جوړولو سره د جنگ امکانات کم شوي دي او پاکستان اوس د هند د لوی پوز نه هیڅ خطر نه لري. بلخوا امریکایي چارواکي بیا دا دلیل د پښتنې لاندې راولي چې آیا د لوی پوز په مقابله کې د لږ پوز لرونکي هیواد له اړخه ایټمي وسلې حاصلول د ایټمي جنگ خطر سیوا کوي او که څنګه. خو خالد قدوایی د دې په جواب کې وایي چې د تکتیکی وسلو په ترلاسه کولو سره د جنگ خطر کمیږي او زیاتوي چې د طاقت د توازن سره به دواړه خواوې دا سوچ کوي چې په جنگ کې به یو عمره د زیان سره مخ کیږي نو دا راز به د جنگ نه ډډه کوي. دا ریپورت د قدوایی د خولې لیکي چې د پاکستان ایټمي پروګرام یوازې د هند لخوا د خطر د مخنیوي لپاره دی او د دې نه علاوه د دې هیڅ یو بل هیواد هدف نه دی. که څه هم د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ د 1999 کال نه پاس کومه لویه جګړه نه ده رامنځته شوې خو وخت په وخت داسې حالات رامخې ته کیږي چې له وجې د جنگ خطرې لیدل کیږي. په دې کې تر ټولو نه نازکه موقع په 2008 کال کې په ممبئی د ترهګر بریدونو نه پاس مخې ته راغلې وه. هند تور لګوي چې دغه بریدونه پاکستانی وسلوالو کړي وو خو پاکستان دا تورونه ردوي.
د پاکستان وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا حکومت ته د هغې صوبې د برېښنا پیداوار په بدل کې د هر کال د 1000 روپۍ ورکولو پریکړه کړې ده. خیبر پختونخوا د مالی چارو وزیر مظفر سعید وایي دوی له مودې راهیسې هلې ځلې کولې چې د بجلۍ ګټه صوبې ته راوړي او پکې بریالي شول. د مشال راډیو خبریال شبیر احمد جان له نوموړي سره مرکه کړې. مظفر سعید صاحب، تاسو کله مشال اډو ته دا وی چې تر اوسه پوره دا ولې مرکز نه ورکو او په کوم موجب باندې استاد له درکو؟
ډېر په افسوس سره ما چې وفاقي حکومت صبح خیبر پختونخوا د عوامو سره تر اوسه پورې تال مټول نه کار اغسته دي. خو دا غي ارومرو زموږ په معاشي حالات لوی بد اثر دی. د دې ځل دا غي په میټینګ کې بیا ما احتجاج مو کو دا غي په نتیجه کې هغه زموږ سره په دې وخت کې زمونږه 17 میلیون سالانه اضافه د میلاویدو اضافه د 2006-2007 خلا د 2011-12 تک چې زموږ څومره واجبات وو نو په هغې باندې د مارکا په حواله باندې د کل رقم 101 بلین د هغې ادایګي باندې هومره زمندي وشوه.
مظفر سعید صاحب، وړاندې حکومتونو هم او بیا ستاسو هم ډېر زیات په دې لړ کې هلې ځلې کړې وي، د دې غوښتنه کړې ده. تاسو څه ګڼه چې اوس هغوی دغه تاسو سره غوښتنه ومنلې؟ نو دلته چې کوم د بجلی د کمی مسله ده یا چې کوم دغه پیسې ډېر راځي زموږ د معیشت او د روزګار مسلې دي، نو څومره پورې زمونږ معاشي ستونزې او د بجلی د نشوالي ستونزې دې سره هوارې شي دغه پیسو راتلو سره؟
زه دا نشم ویلی چې زمونږ یوې خبرې سره به ګنې زمونږ ټول مسایل حل شي، خو زه دومره ویلی شم چې زمونږ په مسایلو کې به انشاءالله کمی راځي او زمونږ به د خوشحالۍ د ژوند طرف ته یو قدم یو ګام به مخکې روان شو او دا رقم چې مونږ ته میلاویږي نو ظاهره خبره ده چې دا به د ډیولپمنټل او د صوبې په حالت باندې د ښه کېدو دپاره به لګي.
اوس د بجلی حوالې سره مرکز نه څه غوښتنې شته چې تاسو وایئ هغه هم په کار دي چې وشو ډېر وخت نن نشي؟
خو یو قدم مونږ واغستو چې یو قدم مو واغستو نو د یو پاټک نه کراسو زه به بل پاټک ورزو خو تر څو چې حق مو د سوبیا غفسه نه نو په والله چې په قلار باندې کینو.
د خیبر پختونخوا د مالی چارو له وزیر مظفر سعید سره مو د شبیر جان مرکه اوریده. له پاکستان خبریدونکو اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د سیاسياتو استاد ډاکټر رسول بخش رئیس مقاله خبره کړي. پوهاند رئیس په خپل لیکنه کې په پاکستان کې د سیاست جنایي کېدو موضوع څېړلې او وایي په هغه هیواد کې چې سیاستوالو او مجرمانو له یو بل لارې بېلې کړې نه وي نو تر هغه امن نشي راتلی. د لیکنې مهمه برخه له ګولایاز اورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په سیاست کې د جرمونو تر عنوان لاندې مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې هر ټولنه کې جرم کول یو فطري عمل دی او د انسانانو منفي رویه په مختلفو لارو نقصانونه رسوي، خو بیا په سیاست کې جرم کول یو بله جدي مسله ده. بیا په دې کې تر ټولو زیاته سنجیده مسله دا ده چې په واک کې د راتلو وروسته خلک د نورو کسانو او ټولنې پر ضد په جرمونو کې ککړ شي. کله چې دا هر څه وشي نو بیا هغه ټولنه له دې اثراتو نه په راوتو کې ډېر زیات وخت اخلي. ورځپاڼه زیاتوي چې پاکستان هم په هغه هیوادونو کې شامل دی چې له دې مسلې سره مخ دی. ورځپاڼه لیکي د پاکستان په سیاست کې د خپلو اختیاراتو نه ناجایزې ګټې پورته کول له لسیزو راهیسې روان دي. په دې کې هر څوک شامل دي، که هغه سیاسي ګوندونه دي او که فوزي قیادت دی. ورسپانه زیاتوي چې په پاکستان کې طاقتور سیاسي مشران جرائم پیشه خلق د خپلو ګټو لپاره استعمالوي او په دې خبره پوی هم دی چې دا یو آسان لار ده. د دې ترڅنګ په جرمونو کې ککړ کسانو په مرسته خپل مخالفان غلي کولی شي او حتی چې الیکشن هم ګټلی شي. ورسپانه لیکي چې په ټولنه کې د شتمنو کسانو د طاقت دود ټولو ته معلوم دی چې جاګیرداران د جرائم پیشورو سرپرستی کوي. که څه هم په دې کې ټول ککړ نه دي خو یو شمېر کسان په دې کې شامل دي. ورسپانه لیکي که څه هم ځینې جاګیرداران د سیاست په میدان کې نه دي خو جرائم پیشه خلک د خپل اثر او د طاقت لپاره کاروي او دا د پنجاب او سند صوبې په کلیوالو سیمو کې کیږي. بیا په ښاریو کې په سیاست کې د جرمونو بله بڼه ده. په دې کې زیاتره سیاسي مشران د جایدادونو خرڅولو مافیا یا ټولګي سره روابط لري چې په زور د خلکو په ځمکو قبضه کوي. ورسپان لیکي چې دا جمهوري سیاست نه دی خو په سیاست کې مجرمانو ته موقع په لاس ورکول د هغوی لپاره په طاقت کې د راتلو زمینه برابروي. په پاکستان کې دا یو ډیر آسان کار دی. کله هم چې مجرمان خپل ځان لپاره خوندي ځای ګوري نو د سیاسي ګوندونو سوري لاندې لاړ شي. ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي چې په دغه هیواد کې کله هم پایدار امن نشي پر ځای کېدی تر څو چې د سیاست او مجرمانو له یو بل سره لاروي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال رادیو دا زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه ویشت کیلو هرتز اوري او اوس هم د اونیزې خپرونې د تاریخ پاڼه وخت شوی دی. په دغه خپرونه کې دا ځل د مردان د کشمیر سمڅ یا کشمیر سمڅې په نوم باندې د تاریخي آثارو په اړه معلومات درکو. خپرونه خالد خان جوړه کړې ده او دغه خپرونه تاسو نن په تکراری بڼه اورئ.
گران اوریدن کو چې د کشمیر سمس یا غار خبره کیږي نو دا خیال ذهن ته راځي چې غنی دا غار یا سیمه به د کشمیر سره تعلق لري خو په اصل کې د خیبر پختونخوا د مردان ضلع بابوزو غرونو کې پروت د لرغونی او تاریخي ځای په حق لول کیږي چې دا په تیر وختونو کې د هندوانو یو ځانګړی ریاست او د خپل وخت د علم و هنر او عبادت یو اهم مقام او نن زموږ د پروګرام موضوع د کشمیر سمس یا غار دی چرته چې یو لوی غار نه علاوه هندوانو د وخت آبادی پهنتون او معبود خانه د بیلابیل وختونو سکی بوتان او نور د جون جواک سیزونه د لرغونی آثارو سیړنکارو ته ملو شوی دی او هم په دغه ځای کې د خیبر پختونخوا د لرغونی آثارو محکمه او د پیښور پهنتون د لرغونی آثارو د سانګې له اړخه لا اوس هم سیړنې یا کنستل کیږي. دا خیبر پختونخوا مردان خار نه کشمیر سمستا دولار تلی چې یوا د کاټلنګ پلار د بابوزو پجا او رامه پغرونو او بلا د شاباز غړینا د رستم او د پیرسه پسیما دغه غرته رسیدلی ده خو بیا لنډا او اسانه لار د کاټلنګ د بابوزو دا چې په درې غنټو کې پیدل مزل نه پس د کشمیر سمس یا غرته رسیدلی شي. پیښور پونتون کې د لرغونی آثار او د سانګ استاد پروفیسور ډاکټر محمد نسیم خان چې د فرانس نه په لرغونی رسم الخط سیړنې او د پی ایچ ڈی سند ترلاسه کړی دی په کشمیر سمس باندې د سیړونو نه پس کتابونه او ریسرچ پیپر لیکلی دي او دا کشمیر سمس په حق لا د سیړونو او کودایانو مشرتابه هم کوي. دا کشمیر سمس د نوم او د تاریخ په حق لا ډاکټر نسیم وایي
خو اکچولی دا د مردان سره نږدې کاټلنګ په علاقه کې یو د غرونو سلسله ده چې هغه ته پجوي رامام ورته وایي او دغه ایریا کې یو غټ غار دی. نو زمونږ په پښتو کې داسي اکثر ویل کېږي چې یو ځای ته نشي رسیدلی نو یا دا دومره لرې دی د کشمیر پورې دی یا د کشمیر غونې لرې دی. نو د دې اخر ته څوک نه دی رسیدلی دي چې څوک وینې وي دا د دې د خوله چې د اخر سره دا کشمیر ته تللی دی ځکه سمس خو د پښتو ټکی دی نو موږ د غار وایو.
دا ډاکټر نسیم په وینا په لومبي ځل په 1800 کې انګریز څېړنکار د کشمیر سمس سیمې ته رسیدلی او بیا د هغه وخت نه په دغه ځای کې څېړنې او تل شوی دی خو بیا د پاکستان او جاپان حکومت په مالی مرسته په کال 1908 کې سیړنې او کودایان شوی دی او دې ته د بودمت ځای ویل دی خو دا د په وینا د غزې د بودمت نه بلکې د هندوانو ځای او
نو د 1824 کې اولک د دې وزټ شو ته بیا کنټینیو مسلسل خلق راغلی دی دین ورته تله دی کلونل دین دا بلی ورته تله دی دا سنور دا غدی خود په دې باندې به تحقیق چکړو نو دا پاکستانی حکومت او جاپانیانو سره په شریکه په 1918 کې دلته لک کار شو او پای باندې یو کتاب هم پبلش شوه دی او اغي دې سایت ته د بود مت سایت ویل دی شیر دا د بود وخت یو یاد اغي خانقاه ده ګوچ داسې نه ده
ډاکټر محمد نسیم وای چې دا کشمیر سمسنا مندل شوی آثار د لومبه اسوي صدی سره تعلق لري او په دغه وخت کې دا پیښور مردان سواد او د ګندارا نور سیمې د بود مت د اثر لاندې وي نو ځکه کشمیر سمسته هم د بود مت د اثر لاندې ویل شوی دی خو د په وینا د دغه غار نه د اوسپنې تختی باندې لیکل شوی دا معلومات تر مخه دا د هندوانو د علم او د عبادت یو لوی مرکز او
1901 سل کې د دین یو د اوسپنې یو پلیټ ملو شو یو تخته په تخته باندې لیکل شو په سنسکرت ژبه کې هغه چې مال راوړم ما وکتنو هغه زړه حیران کړم ځکه چې پاره کې د هندو مت خبرې کېدې د هندوانو خبرې کېدې د یو یونیورسيټي خبرې کېده زه بیا لاړم هغه علاقې ته چې ما وکتنو چې تحقیق مې وکړ هغه اکچولی د بودیزم سره د اړیکې تعلق نشته دی خو دا د هندوانو د ټولو نه زړه یونیورسيټي و
دا پروفیسر ډاکټر محمد نسیم په وینا چینی سیلانی او زیارت کوونکي هیون سنگ هم دل تراغل دی او دته یو ځانګل ریاست ویل دی
هیون سان د دغه نه د معلومیږي چې دا تل یو کشمیر مستا فاین نو تل او هغه ځکه چې په خپل سفرنامه کې دا وایي چې د لاړم او الته وغار دی او غیره دا ټول کیسه کوي کله چې د کشمیر مست نه داسې کې راوته او داغه مهرونه راوته او پاغي کې دغه خدایانه نه چای ته منګ بیمدی وی وایي داغه ذکر شوی دی اقا ذکر هیون سانګم کړی دی چیز التلار شو د لرلن ول خلق راضی نو دغه نه پس مونږ ته پته چې هیون سانګ دلته تللی دی او هغه به دا ذکر کو چې یرزه د یو ویلی نه لاړ شم بل سلطنت نه نوزم د بل نه بل سلطنت نه نوزم کله که کشمیر مس کې تاسو وګورئ ټول سکی مختلف دي هغه تاسو ته بغندارا کې بل ځای کې نه ملایوي
دا کشمیر مس نه مندل شوی سکو تمغو او تختونه د لرغونی آثار او کارپوهان په دغه خبره باور دي چې د بابوزو او د پیرسه پغرونو دغه سیمې ځانته یو ریاست او چې خوښه 1500 کال پورې آباد او په دغه ځای د سفید هنز یا هپتلایډز والیان یا شاهزادګانو بچای کړی دا ډاکټر نسیم د دغه ځای د اوسپنې په تخته لیکل شوی معلوماتو په حق لا وای
هغه داسې ذکر دی چې کی وی چې دلته غر دی هغه ته شریمنجا وای اوس خورته دي سکر وای خو په هغه وخت به د شریمنجا ویلا او بیا وای چې په دې شریمنجا غر کې دلته یو غار دی چې ته مهاګو هوي سنسکرت کې مهاګو ها غټ 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 غار ته دا غینا بیا وای دا تخته چې د دین لاندې یو خانقاه ده او یو یونیورسيټي ده نو چې تاسو لاړ شئ هغه ځای ته وګوره نو هغه خپل به تاسو تخکار جیره دا غر دی د شرمینجا دا پکې غار دی او د دې مخې ته دا غټه خانقاه ده او یونیورسيټي ده نو اټول آبادیان هلته شته دی اوس لیدل کیږي
ډاکټر نسیم د کشمیر سمسنا مندل شوی سکو په حق لوای چې د دې زیات تعلق د لومبه ایسوي صدی سره دی خو بیا هغه وای چې د دغه ځای دوی ته د چین او د اسلام د وخت سکی هم ملو شوی دی او هم په دغه بنیاد دوی دا خبره کوي چې مسلمانان په بیزل گنداری ته په اوم صدی کې راغلیو چې بیا رستو د محمود غزنوی په وخت کې په مستقل توګه په ټوله گندارا کې آباد شوی دی
بلکې د دې سایت اهمیت دومره دی چې دلته د اسلامي اولنې سکه منتملو شوی دی د وسه پورې تحقیق دا ویلو چې دلته په لسم صدی کې مسلمانان راغلیو محمود غزنوی خو نه دا په اوم صدی کې د مونږ د سیمې ته مسلمانان راغلیو یا د قبضې په حواله سره او یا د دې علاقې وزیر دی کړي خو دلته راغلی او دا غي سکه نو زمونږ تاریخ اسلامی تاریخ چې دی د دې سیمې دا د اومې صدۍ نه شروع کیږي
ډاکټر نسیم وایي چې د کشمیر سمس پاجا او راما د غرونو دوی ته د سکون علاوه د غلطه د انسان د جون جواک او نور په روزمره ژوندګي کې د استعمال سیزونه هم ملو شوي دي
ورته چې کله مونږ کدی کونه مونږ ته هر قسم سیز ملایويږي هغه سیزونه خامخه تړلې وي د خلکو سره کوم چې دلته پاتې شي دغه د روزګار سیزونه وي دغه د کاروبار سیزونه وي دغه آبادیان وي نو سکون علاوه د سکون ته مونږ ځکه زیات اهمیت ورکو چې دا مونږ ته یو خاص ډیټ راکئ کنه داغي لوخي لرګي ملو شوی دی داغي مجسمه دغلته خود داغي د خدایانو ملو شوی دی داغي ډیوې ملو شوی دی داغي غشي ملو شوی دی چې پاره باندې بخکار کوو نو د اګریکلچر کم چې د سامان وی اغراته ملو شوی دی
دا کشمیر سمس یا غار چې په کوم غرونو کې موندل شوی دی، دا غی لړۍ د مردان د څنګه غرونو سره تړلې ده. د کوم په حق لچې د لرغونی آثارو کارپوهان او سیړنکار وای چې انسان د غار د وخت نه په دې سیمه آباد او دوی ته د څنګه د غار او غرونو نه دا سلویخ زره کاله زوړ د انسان د اوسېدو آثار ملو شوی دی. ډاکټر نسیم د څنګه او د کشمیر سمس په حق لا وای،
دا خو په دغه یو د غرونو سلسله چې دا په دغه یو سلسله کې پراته دي، خو دا دواړه تاریخ چې دی مختلف لري. مونږ ورته څنګه کې وایو څنګه غار، نو هغه خو د هغه زمانه خبره کوي چې کله چې د اخکار او د روزګار او ټول دا به د کانو سره وو. مونږ ته پتر کا زمانہ هم وایو، سٹون ایج. او بل جب کې مونږ چې تاریخ تقسیم وکړو نو مونږ یو ته پری ایسٹری وایو، بل ته پروٹو ایسٹری وایو چې کله اگریکلچر وشو، او پری ایسٹری هغه ته وایو چې صرف کانو سره به اخکار کوو روزګار به کوو. او بیا ہسٹری دا چې کله رسم الخط ایجاد شو، نو کشمیر مسجد دا خو د تاریخی دور سره یا د ہسٹری سره تعلق لري چې کوم وخت کې بس کم وا جب وا رسم لیکل وو لستل وو خطو او څنګه وو چې دین او اخو ډیر زوړ تاریخ.
ڈاکٹر نسیم جاتوی چې په تیر وختونو کې گندارا او بیا په خصوصي توګه د سوات او مردان سیمې د بود مت د زده کړو او د علم او هنر یو لوی مرکزونه، خو بیا د کشمیر سمس نه موندل شوی آثار سرګندوي چې دغه د خپل وخت د هندوانو د علم او ادب او د عبادت یو لوی مرکز او
ور زمونږ د سیمه هو د ډیر وخت نه بدقسمتي ده چې مونږ ته پته نشته. دا یو ډیر اهمیت لري که تاسو زاړه تاریخ او لیکونه وګورئ، نو آیې کې د دې ذکر شوی دی چې خلک به د هندوستان نه راتله او دلته د داغي چې کوم مذهبي کتابونه وې داسې ورته مونږ یې داغي زده کړې به راتله. ټکسلا یونیورسټي چې وه د بود مت چې وه دا خلک به دلته راتله او د خپل مذهب متعلق به علم حاصله و. د هندوانو دپاره د کشمیر مس دا یو غټ ځای و د علم د زده کولو دپاره. زموږ دپاره دا د فخر خبره ده چې یاره دا د ټولو نه دوه زړې یونیورسټیانې په دې علاقه کې.
دا کشمیر سمس یا غار نه علاوه د لرغونی آثارو کارپوهانو ته د دوه قسمه آبادو نخې نښانې ملو شوي دي چې د کورونو سره سره بازار او د عبادت ځایونه پکې شامل دي.
دلته کې دوه قسمه آبادیانې دي، یو خدا ده چې مذهبي دغه دي چې هغه ته مونږ یونیورسټي وایو او مناسب ورته وایو، بل خانقاه او بل هغه دي چې کم کې به دي د اغستل خرڅول کولو، او هغه په دې دغه باندې مونږ وایو چې دای نه مونږ ته هغه سیزونه ملو شوی دی لکه میچنی ملو شوی دی چای کی باغی وڑک دا کول هغه کی غشی ملو شوی دی داغی د زراعت سامان ملو شوی دی، او سره سره داغی کم چې خانقاه دا یا یونیورسيټي د منسیر نو هغه سره داغه د مذهبي سیزن مونږ ته ملو ویږي، لکه داغی بوتان ملو شوی دی، داغی منتراس چې دی هغه ملو شوی دی، مذهبي تعویذونه دا ملو شوی دی.
دا لرغونی آثار او کارپوهان او مورخین وای چې خروشتي او برېخمی رسم الخطونه علاوه په کشمیر سمس کې دا کوئی رسم الخط کتبی هم ملو شوی دی، خو بیا په دغه رسم الخط ډیر سیړنکار نه پوهیږي. ډاکټر نسیم چې په زور رسم الخط یې سیړنې کړې دي په دې کله وایي،
د کشمیر مس د تحقیق نه بعد دا پته ولګېده چې دلته خروشتي یوازې نه و. خروشتي دا یو زوړ رسم الخط دی، دا د ښي لاس نه ګس لاس ته لیکل کېدی شي څنګه چې مونږ اردو پښتو لیکو. بل رسم الخط چې وایي برهمی وایي، کوم چې کشمیر مس کې مونږ ته ټول برهمی ملاویږي چې هغه د ګس نه ښي ته لیکل کېږي د انگریزی پشانت. خو اوس مونږ تحقیق وکړو چې مونږ ته یو بل رسم الخط ملاو شو چې هغه له مانو ورکړی دی کوهی، او دا درې رسم الخط په دې ایریا کې وو. بدقسمتۍ نه لا مونږ کوهی سکرپټ نه دی ډیسایفر کړی، لکه دا غو مونږ لوستل نه شو، نو په هغه اوس تحقیق روان دی. امید دی چې دا به مونږ د دې آل شو جوګه شو چې دا به مونږ ولولو او د معلومات پراته د دې تاریخ په حواله سره د دې علاقې راکړی شي.
دا کشمیر سمس یا غار پاک لولې کیږي چې دا دغه دویم سر ته څوک نه دی رسې دلی، او دغه یو تاثر دی چې غنی د دې یو سر کشمیر پورې رسیدلی دی. خو بیا ډاکټر نسیم وایي چې دوی ډیر پګرانه دغه غار کې سیړنې کړې دي، او دغه غار تقریبا 200 متره پورې اوږد دی.
مونږ تیر کال په دې باندې یو درې میاشتې تحقیق کړی وو، هلته پاتې شوي وو. کدایم کوله مونږ د دې سر ته رسیدلی، مونږ معلومه کړه هغه مونږ زه چې 200 میټره ویم نو دینا پته ولګی چې اردا مونږ ناپ کړی دا، نو مونږ خدای اخر ته ورسېدو. پرابلم د غزې کې دا چې د اکسیجن ډیر کمې دی، نو څوک ال تزین وایي ته ډیر زیات تکلیف وي، او بل دا چې کی په ولاړې نشتلې آی کی بخویږي، ځکه چې په اخر کې دا غار چې دا ډیر راتنګ شي، نو خلک دی هغه یریږي چې اردا نبګ ماران نه یا نور سن یو سام بندیږي د غزې کې. نو د دې وجه نه مخ کې دی ته څوک اخر ته نه رسیدلی، خو زمونږ ټیم رسیدلی دی او د دې مونږ پورا ناپ ټول کړی دی چې دا سمره ګده دی او سمره چوت دی.
ډاکټر نسیم وای چې د پیښور پوهنتون د لرغونی آثار څنګ په خپل سیړنې او کنستل کې د انګریزانو او جاپانیانو هغه داوی غلط ثابت کړی دی چې ګنی کشمیر سمس د بود مت زی او بلکې نوې سیړنې ښایي چې دغه د هندوانو یو لوی مرکز او آبادی وه.
نو زمونږ د ټیمو د ډیپارټمنټ د یونیورسټۍ کامیابی خدا ده چې دا په دې باندې کله جاپانیانو کار کوو نو هغه دا د بود مت دغه کړی او ګرځولی و چې دا بد مت وقت دی او داغی مذہبی کورونه دی یا عبادت گاہ دا. زمونږ ڈپارٹمنٹ او مونږ ٹیم ته دا اس کریڈٹ حاصل لے چې مونږ وچ نه دا د بد نه دا د دې سره بودیزم سره تعلق نشته. دا د هندوانو د وخت او د هندوانو د مذہب سره تعلق لري. لکه داغی خدای شیوا چې د هغه ملو شوی دی مختلف فارم کې داغی وشنو خدای د هغه ملو شوی دی کرشنا مونږ ته ملو شوی دی. نو دا ټول سیزونه چې دا د هندوانو سره تعلق لري نه چې د بود مت سره.
گران اوریدونکو دا مردان د سیمه کشمیر سمس په حق لا دغه معلومات مو دا پیښور پوهنتون د لرغونی آثار او سانګ پروفیسر ډاکټر محمد نسیم خان سره د باس پرانا کې درکړل. او کچره تاسو هم د دغه یا نور تاریخي او لرغونی ځایونو په حق لا معلومات لرئ نو کولی شئ چې د مشال ریډیو همکارانو سره شریک کړئ. تر بلونه پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړئ. دا خوده پامان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.